افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوې ده. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټر سایکل کې د انخلول شوي بم له عمل رامنځته شوی چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په اوس وخت کې اته خبر اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په زندان کې د دغو خبر اعلانو وضعیت اندېښنه لري. د اعلامیې له مخې د ننګرهار ولایت خبر اعلان فقیر محمد فقیر زی او جان محمد صالح، د کونړ خبریال پرویز سرګند، د کندوز ولایت خبریال حسیب حساس، د کندهار ولایت خبریالان عطاالله عمر او شمسالله عمری، د زابل ولایت خبریال محبوب حکیمی او د اروزګان ولایت خبریال شاه محمود هم درد له طالبانو سره بندیان دي. نوی دغه راز ویل چې تر اوسه د خبریالانو د زندان کې دوه دلایل نه دي روښانه شوي او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوی دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي. خو نوی ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه ان د تلای دی. روان 2023 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي 5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولې او تحقیق کړي او پر سولېزو لارینو نوې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو حاضرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. امنیستي انټرنیشنل د ایران په 10 ولایتونو کې د شپږ دېرش هغو کورنیو وضعیت څېړلې چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقض شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تېر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي، په 10 کسان وژل شوي او 10 نور نیول شوي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورتي خبریال هم دی وتوانې چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې یې نړیوال اتلولي خپله کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو دی او کتونکي نظر اخیستی.
اندازه‌گیری چې د اوبو شو دا و کودل چې و هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېش ته رسیدنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
او د میندې چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پخې مې د لاسه ورکړله. څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې او مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دې ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی او په خپل مټ بېرته پرانیست.
ولسوالۍ منډو په سر د 15 د اوزي مشران موږ وغوښتل وایي چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیره شپه د 70 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینې لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وای
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کوي.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنې یوه اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ولیکل د لیګل شویو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې دهراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړې د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوي ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د دې هېواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و مورید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هیواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د دې هیواد یو پلاوی افغانستان ته له سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالته ټیټه ده. خو دا ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1905 کال د معاهدې پر بنسټ ایران ته یوه اندازه اوبه ورپرېږدي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
بهرنۍ مطالعات چې وشو اندازه ګیري چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبه کم شوي دي او دا یو د وچکالۍ اخرنۍ حد ښکاره کوي او دا په دې معنا ده چې یو استثنایي حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالۍ د کبله او دا په د هلمند د تړون په اساس د ولسمې مادې په اساس باید د کمیسارانو فوق العاده غونډه راټول شي او دوی به په دې هغه خبرې وکړي چې په دا حالت کې کوم حل لارې موندلی شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیان ټینګار کوي، متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګورې د دغه اندازهګیري په اساس ایران حقابه له یو متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي، او دا په دې معنی چې که افغانستان وغواړي هم ته اوبه له کجکي نه ایران ته خوشې کړي، دا فصل واړې هم ډېرې اوبه خوشې کړي، دا متاسفانه دا اوبه په لاره کې ضایع کېږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکي او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي، یو حقوقي او منطقي حل لاره څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي، دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتیږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې، خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې، اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان، نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسیږي، دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دغه پایپ لاین چې اوبه له کجکي نه واخلي او تر سیستانه پورې وغځیږي، باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاټول کړي. دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه چې دا وچکالي په سږ کال نه ختمیږي. دا وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي، هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي، نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې، او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو، که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشي هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي، دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګورې د خلکو مهاجرت د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود و او په عموم په ساحه کې هم په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نشي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وګڼي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو د تغییر اقلیم وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولي دي، او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید د سیاسي چوکاټ نه وایستل شي او د تخصصي چوکاټ نه چې په مایده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدی سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشي کړي. نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د اتو خبریالانو له نیولو دوه اونۍ تېره شوې، خو تر اوسه پورې پر دوی لګول شوي تورونه معلوم نه دي او دوی به برخلیک دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نه د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نئی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څومره چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نئی د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نئی د هغې اعلامیې جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه ورځ د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي وو له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشې شوي دي. د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې طالبانو لخوا ونیول شوې او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. د افغانستان د پخوانی حکومت سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسېدنه بلې ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. دا خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ. ورسره په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخې انکسې کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې که د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو تغور درناوی وی.
لبده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخ ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویاند غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنی دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې، مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیرانه یم، خپلې تدوې ته حیران یم، اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل:
لکه دا بد نه بود، ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حاله اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اګست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دې ورپېښ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی ځای بولي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
گل محمد جان بیا که پس که هر کس دمی روزگار زندگی خود خلق کرد، ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی شد. یه را شکر تو نمید
داغت نور ده تل لپار خموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه ده افغانستان ده تیاتر او سینمای و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په ژړغوني غږ وویل:
استاد الاو بخې تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړو ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپله عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایعه بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډېر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کونډې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یوه الګو. دی ډیر خوار انسانو، دی ډیر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډیر لږ د ده خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مشهور سریال دی میراک په نوم، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټ او وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالاحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان روسیه ګرسن سفید از یاد نه را برام ګوتکتور ګلابی هم بیاری که از یاد نه را. خو
ماما جان
برای به خدا
به مال خدا
به خدا استوزیم بچه
افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او هغه د تمثیل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څېره بللې. عبدالاحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1434 هجري شمسي کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و، تیر شپې د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو، ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست. دغه اوسیدون یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نه شوی کېدی، بل ستونزې ډېرې وې، نو له خپله یې د دغه سړک د رغولو لپاره مټې را بډ وهلې. تفصیل په دې راپورټ کې.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځایي اوسیدونکي وایي څه باندې دو میاشتې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربیره د منډول او دواب ولسوالیو ترمنځ 9 کیلومتره سرک نړولی وو، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګټو هڅو 13 ورځ بیرته پرانیستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل:
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړی وه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 1 کیلومتره سرک تخریب کړی وو، د خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په سطح 15 وزیر دي او ځینې مشران موږ وغوښتل وایي چې وزیر باندې تقسیم کړي دا سرک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په سطح بیا تقسیم جدیدی محنت او نتیجه کې اوس ان شاء الله د منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د بانډول انیش سنا څه د ګمتا دري همدغه په خپل حال داسې چې سیلابونو خراب کړي، تخریب کړي، همدغه د پاتې دي او بره چپیداره کې هم د سرک نه لرو، نو بره طرف کې هم داسې مازله پاتې دي.
د تیرې جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو 3 ولسوالیو منډول، دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې له نورو زیاتې د منډول ولسوالۍ وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته وبننه وتی او د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو درمل